د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ماشام شپږ بجې سوي. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د نیم ساعته پښتو خبري مجلې قربانایم. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. نن چهارشنبه د دیارلسو بخښنه دی، وینن پنځشنبه د 1404 نیوم هجری شمسی کال د مرغومی دریمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې د 24 نیټه سره برابر ده. ټاکل سوی ولسمشر غنی ترکیه ته د خپل سفر پر مهال نن د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې لاسلیک کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته ځي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالی مرسته جوړه سوې ده ګډون کوي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغانستان له ترکیه سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د هند سر ریاسم به سبا په کابل کې د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسي او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د جنوا د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس به د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
درې توافقنامې به لاسلیک شي. یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بله یې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیم یې هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته ولاړ او تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او سر اعظم داود اوغلو سره وګوري. د شاغلي هاشمی په خبره ولسمشر غنی انقره ته له تګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند سر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته رارسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 میلیونه ډالر پرې لګېدلی له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې تمه ده ښاغلی مودی افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته 4 MI پوځي الوتکې هم وسپاري. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د سنگین پولیسوالي کې پولیس ځای پر ځای شوی دي او طالبان سخت ځپلی دي. د شمال غرب زون د پولیسو عمومي قمندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل موش پتیرو چلر بر ساعتونو کې چې تیر شول طالبانو ته مو سخت مرګونه ضربه ورکړی ده، او تر دې وروسته په سنگین ولسوالي کې طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. قمندان دولتزی زیاته کړه چې تر څېړنو وروسته بل رسنیو سره د طالبانو د مرجوبلي دقیقه شمیره شریک کړي. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرالا ښار کې روانه ده. نن د جنوبی آسیا په سیالیو کې د سیالیو په ترڅ کې افغانستان دا لوبه کوي. افغانستان به په ګروپی دور کې د بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د سعودي عربستان په یو روغتون کې اورلګیدنې لشتر لش یو دیش کسان مړه کړي او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. اوردن سار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاع اداره وای اور مړ شوی دی او د پیښې د څرنګوالي تحقیقات روان دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزینن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅو وروسته تر دې وشوي چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداري ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداري ورسېدلې ده. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېیمې کچې یعنی زیړ خبرداري ورکړي څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل زه خپل ګران دوست د چین د بهرنیو چارو وزیر ته خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لستر لاسه کړو زموږ پلاوی به ډیر ژر چمتو شي. د دسمبر 14 د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوښ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریه د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. نولس کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لیسبوس ټاپو ته روان و. دوګان خبري اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوی کشتي له ساحل 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې 14 نور کډوال له هم تری تام دي. د ترکیه ساحلي ځواکونو د 20 کسانو د ژغورنې خبر ورکړی دی او وایي چې لا هم په یو وطن پسې ګرځي. په یوه بلې پیښې کې لشتر لشه 14 چې وایي ماشومان دي تېره ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د اوکران پارلمان نن رای ورکړې او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه هغه به عملي بڼه خپله کړي. تېره اونۍ روسیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکراین څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکراین به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ټاکل سوی ولسمشر غنی ترکیه ته د خپل سفر پر مهال نن د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ درې موافقې لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان فقط چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره.
د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته ځي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د هندوستان په مالی مرسته جوړه شوې ګډون کوي.
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوي دا به پرانیزي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي.
وړو چې په هر ولایت کې ریزرو کتا جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل زون د بغلان ستونزه حل کړي.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکوي.
په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړو.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو موضوعاتو د معلوماتو اوریدو تر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیې د پانګونو په غونډه کې لګډون وروسته پلازمینی انقرې ته ورسید. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینې وایي چې ولسمشر بنن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل سوی چې نن به د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې هم لاسلیک کړي. په دې اړه اسدالله الدین نور حال راکوي.
که څه هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي وایي چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او د پنجشنبې غرمه مهال د ترکیې مرکز انقرې ته ورسید څو له ترکیې چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان
فقط
چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره
رسید. افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې استانبول له انقره ته راورسید او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دوړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي. یو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو همکاریو، بلې د دوړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او درېمې هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړیدو په حق له
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیې پانګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیزې برخې یو ځای پراختیا وکړي. ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانونو او کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژۍ، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو برخو کې پانګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر دغه هڅې ستایي خو وایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا دې ته نه ده مساعده چې بهرني پانګوال دلته پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لمړی د هیواد دننه روانه جګړه پایته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملی کولو مټه راونغاړي.
دنیا او دوست هیوادونه او افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولای شي چې یوازې د اشرف غنی په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي او افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته، حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده، چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي چې راځي مونږ ته ډوډۍ راکړي او تاسو ډوډۍ وخورئ.
خو ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري، او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل شي د امنیت د ټینګښت لامل بشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سمنګان کې یوه ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. لسیمې زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره پر لیکه دی. غزالي صاحب سلام، د پیښې د تلفاتو په اړه څه معلومات لري او دا پیښه په کوم ځای کې او څه وخت وسوه؟
این پیښه دو چهار بوده، از کابل به استقامت مزار روان بوده، در ساحه ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان با یک موتر موتر باربری هینو تصادم میکنه. هر دو موتر در زیر پل میفته. به گفته قماندان امنیتی ولایت سمنگان که تلفات خیلی هم زیاد و زخمی هم زیاد هستند، صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان در رادیو آزادی گفت که فعلا 5 زخمی و 13 5 کشته و 13 زخمی به شفاخانه آورده شده، اما مقامات دیگه میگن که تلفات بیشتر از این هست و زخمی ها هم بیشتر از این.
بله غزالی صاحب، په دغه تلفاتو که دا وژل سوی کسانو کې یوازې نارینه دي که ښځې او کوچنیان هم شامل دي؟
د موتر هم زنا بوده، سالمندا بوده، طفلا بوده و در بین 5 کشته که فعلا اجالتاً برای ما گفتن تقریبا 3 تای از جمله خانما و 2 تایش هم طفلا هستن.
غزالی صاحب، د پیش د لاسه دا لاره بنده سوی ده که څنګه؟ بشیر احمد غزالی و چې د سمنګان څخه د ترافیکي پیښې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیې د پانګونو په غونډه کې لګډون وروسته شیبه مخکې پلازمینې انقرې ته ورسید. له دې وروسته اورو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به سبا کابل ته راسي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالي مرسته جوړه سوې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویند شکیب مستغني ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به هغه څلور الوتکې چې له افغان ځواکونو سره یې د مرستې ژمنه سوې وه هم افغان حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه کوي او وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
کابل د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کوربتو په تیاری کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نریندرا مودی به د ژمنې سره سم هغه څلور الوتکې چې هند یې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه افغان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به له افغان ولسمشر سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوموړي هیواد په مرسته جوړه شوې ده هم پرانیزي.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوې دا به پرانیزي، او تر کتنې وروسته به د هند صدر اعظم هغه څلور الوتکې چې د افغان ځواکونو سره یې مرسته شوې ده د افغان حکومت اجرایه رئیس ته وسپاري، او دغه شان به افغانستان سره د هند د نویو ژمنو په اړه هم خبرې وشي.
دغه شان ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم او ملګری پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې تر څنګ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. ل کلنا چې نریندرا مودی د هند صدر اعظم ټاکل شوی د کابل ته د نوموړي لمړنۍ سفر دی. افغانستان سره د هند لخوا د ایم آی 25 ډول پوځي الوتکو د مرستې خبره شاوخوا دوه میاشتې مخکې هند ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوی و. دغه شان د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې ویل کېږي د سیمې په کچه د پارلماني ودانیو واخه بیلګه بوي د نوموړي هیواد د 220 میلیونه ډالري مرستې په نتیجه کې آباده شوې ده. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو ستاینه کوي. وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. د چارو کارپوه روح الله امین:
دا یو ډیر با اهمیته مناسبت دی، خو له هند سره اړیکې داسې دي چې یو حریف شته چې د دوی په اړیکو اغیز لري، او هغه پاکستان دی. افغانستان نشي کولای چې په سیمه کې د دغو دواړو دښمنانو ترمنځ اړیکې په هنر سره تنظیم کړي، او هیله من یم چې موږ د یو حکومت په ډول وشو کولای چې د پانګونو ته پراختیا ورکړو، او په اوږد مهال کې وکولای شو چې هند یو ستراتیژیک متحد په توګه حتی په سیمه کې د ثبات په خاطر له ځان سره ولرو.
د یادونه ده چې هند تر دې د مخه هم په ځانګړي ډول د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر هغې د مخه حکومتونو پر مهال له افغانستان سره ښه اړیکې درلودل، او په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره مرستې کړي دي.
و امور دل چې په پام کې ده د هند د مرستې هلیکوپټر سبا د افغانستان هوایي ځواک ته سپارل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکو 2018 کال کې به پر دې هلیکوپټر سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم راورسیږي. احمد تکل د دې موضوع په اړه د هوایي ځواک له عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب سره مرکه کړې. جنرال وهاب د مرکې په پیل کې د هند له خوا افغانستان ته د ورکړل سوي هلیکوپټرو په اړه داسې وایي:
زه چورکی خود راسیدلی دی یوا پا آخر دی جنوری 2014 که را رسیدی دوی را رسیدلی دی دو بستکاری که شروع شویده نو دیوی کار خلاص شوید در دوی نوری هم پا آینده افته که خلاصی کاری سباتا چه دی هندوستان سید وعظم افغانستان تا سفر کری دی پارلمان ماره ابتتا کری پا زنن که با در هلیکوپتر هم رسمی د افغانستان دولت ته وسپارم.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو، هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
بل د کوفتو خصوصیات هم ماشیندار لري، هم راکټ اخسته شي، هم بم اخسته شي، راکټ ضد تانک اخسته شي، ضد موزی راکټونه هم اخلي. دا په نوم د می-24 میتریوش په نامه یادیگی در روز تکی طبعا محصبی دی دبانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او محصبیت به هم ولیدی.
دی افغانستان هوایی زواک پرتل دو دره و هلیکوپتر رو چه داده اوز هند ورکری او پنجدی راتلون که با فعالیت پایل کری هلیکوپتر او جنگی جت الو تکی چمره لری؟
په نوی 2014 کال کې په شروع د غوړ میاشتې جنوري کې د امریکانه څلور باره ای 29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي. په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او 9 نفر نور تعلیم او تربیه کې بوخ دي. بلالاوه د هغو انجینران هلته په حدود 40 نفر دي په امریکا کې هغه هم راځي. دا الوتکې 29 الوتکې چې هم بم اخلي، هم راکټ اخلي، هم ماشیندار لري. بم راکټ په شاد رایز رهبری کېږي او هغه ډېرې مؤثرې دي د افغانستان دغې تپر شوې جګړې ته چې په موږ تپر شوې ده په دو کې د دو په ماتولو کې د دو په مهار کولو کې ډېرې مؤثرې دي. بلالاوه د هغو نه بیا دا می-24 و می-35 چورکې هم ډېرې مؤثرې دي. او په میاشتې جنوري 2014 کې MD-15F چې په مجهز په راکټ دي دا هم د امریکان راځي او تخنیکان او پیلوټان په امریکا کې روزل شوي دي او دېرته هم د موږ په روزنه کې شته دي پیلوټانو.
آیا دا هماغه اندازه هلیکوپټرې او جنگي الوتکې دي چې د افغانستان هوایي ځواک د هغو غوښتنه کړې وه؟
بله، دا الوتکې شل باره دي او په 2014 کې ټول افغانستان ته ورکول کیږي او ایم بی اتمیش بار دی چې چوارلس بار شتادی او چوارلس نور هم په دو دوازده شپارسم که افغانستان ته راځي.
د افغانستان د هوایی ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب و
خبری مجله اوري.
د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرلا ایالت کې روانه ده. افغانستان د افغانستان لوبغاړو تر اوسه دوه ګولونه کړی دي. اوس ځو د زابل خواته. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې چې اوس هم په سیمه کې دوام لري د افغان ځواکونو دوه سرتیري هم وژل سوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د زابل د امنیت امیر سمنمال غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ وروسته تر هغه چې یو شمیر وسلوالو د زابل د شاجوی پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې پوستې حمله وکړه او دوه پولیس یې ووژل، دوی د دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل کړه. د فراهی په وینا په دغه عملیاتو کې د پنجشنبې تر غرمې پورې د دولت شاوخوا دولس وسلوال مخالفین ووژل سول او څوارلس نور ټپیان سول. د نموري په خبره په جلسو وسلوالو کې یو ازبک هم شامل دی. د فراهی په وینا دغه عملیات چې اوس هم په سیمه کې روان دي، پولیسو ته یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
بله، پرون سهار تقریبا د پنځو بجو پر شاوخوا د شارجي پولیسوالۍ کې په د کمربند امنیتي پوستې برید شوو د مخالفین لخوا څخه چې تقریبا پنځه شپږ ساعته دوام درلودې. په نتیجه کې دولس نفره مخالفین وژل شوي دي چې جسدونه په میدان کې پاتې دي. هغه جسدونه را انتقال شوي دي د ولسوالۍ مرکز ته. څوارلس تنه ټپیان شوي دي چې په دغه جسدونو کې یو ازبک هم موجود دی، بهرنی ازبک دی، هغه موجود دی په جسدونو کې. تاسف چې زموږ دوه نفره ملي پولیس هم په شهادت رسېدلي دي، یو نفر زخمي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زابل د افغانستان د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت یا داعش اړوند ډلې وسلوال پکې فعالیت کوي. څو ورځې مخکې د دغه وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره سول.
د ازادي راډیو د شمال ختیت زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندوز ولایت کې د سپینزر اته سو اته زون قومندان په هغه غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د امنیه قومندانانو هم پکې ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندز ولایت کې د سپینزر اته سو اته زون قومندان په هغې غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو د امنی قومندانانو هم پکې حضور درلود. په کندز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کامول له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنی قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي.
یعنی اساسي ترین نقطې جمع کردن یا ځای ګمانګي بود. فرضاً بغلان به مشکل گرفتار میشه تا که از کابل به قوا میرسه، موږ
غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل ځون د بغلان ستونزه حل کړي. همدارنګه که چیرې په بدخشان کې مشکل رامنځته کیږي، موږ باید په هر ولایت کې ریزرو قوه ولرو څو ورڅخه د ضرورت په وخت کې ګټه واخلو. د زون قومندان همدار از وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو پلان جوړ کړی دی او په نږدې راتلونکو کې په بدخشان، تخار او کندز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي.
د ظرف یک هفته شما شاید عملیات در قطخات بودین که انشاءالله در قطع پس بگیریم. آمدیم د این سه یمگان و دو ولسوالی که در
زموږ د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته ونیسو او وروسته په بدخشان کې عملیات پیلوو څو د یمګان او وردوج ولسوالۍ تصفیه کړو. همدارنګه په شمال ختیځ زون کې به دوامدار عملیات جریان ولري.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داس حال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پرمخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پرمخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. په همدې ډول دغه پاکستانی چارواکي راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه سفر کې به د امنیتي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم له افغان چارواکو سره خبرې ولري. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مري ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل دو موضوع مطرح شوه. کارپوان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي، دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ده. د کابل پولیس وایي چې په کارتۍ چار کې د یوې افغانې ښځې د قتل په اړه څېړنې کوي. دا ښځه لیزا اکبري نومېږي او د تېرې یکشنبې په شپه په کارتۍ چار کې وویشتل سوه. دې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه پام وکړئ د انډیپندنت ورځپاڼې راپور ته.
لیزا اکبری چې د امریکا د متحدو ایالاتو تابعیت هم درلود، له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې له بېلابېلو خیریه ادارو سره کار کړی دی. لیزا اکبری د یکشنبې په ماښام په کابل کې له یوه جم یا د ورزش له ځای څخه تر وتلو وروسته وویشتل سوه. دې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دې په 2009 میلادي کال کې د امریکا له پوځ سره د فرهنګي سلاکارۍ په توګه کار پیل کړ. د بل امریکایي ځواکونو سره په ګزمو کې ګډون کاوه او په کلیو ولسوالیو کې به یې له ښځو سره خبرې کولې. لیزا اکبری وروسته له ورلد ویژن نړیوال سازمان سره کار پیل کړ چې په افغانستان کې د ښځو له خیریه ټولنو سره مرسته کوله. د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر فریدین عبیدی ټیلی ټلګراف خپرونې ته ویلي چې دا د یکشنبې په شپه د کابل په کارتۍ چار سیمه کې په یوه جم کې یا د ورزش په ځای کې وستل سوې ده. فریدون اکبری ویلي چې حمله کوونکی ملا و او نیول سوی دی. پولیسو ډیلی ټلګراف ته ویلي چې پر لیزا اکبری مشکوک حمله کوونکی د پولیسو په وړاندې د مقاومت له امله زخمي شوی او دا لنه د څرګنده چې ولې یې حمله کړې ده. عبیدی ویلي چې د مشکوک حمله کوونکي د روغتیايي حالت له ښه کېدو سره سم به څېړنې پیل کړي، خو ډیلی ټلګراف وایي چې د دې مشکوک حمله کوونکي له کوره موندل شوي اسناد څرګندوي چې ده له سختریزو کړیو سره لاس درلود. البته پولیسو د دې رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې او ویلي دي چې د څېړنو تر بشپړېدو څه نشي ویلی. لیزا اکبری په کابل کې د بهرنیانو لپاره په ځانګړو ځایونو کې چې شدیده امنیتي څارنه یې کېږي نه اوسېده، بلکې په کارتۍ چار کې کور نیولی و. په کابل کې د امریکا سفارت د دې د مړینې خبر تایید کړی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د لیزا اکبری خور مینا عالیا اکبری ویلي چې د خپلې خور له مړینې ډېره متاثره ده، خو په افغانستان کې د خپلې خور پر خدمتونو ویاړي. سره لدی چې د لیزا اکبری د قتل اصلي عامل لا نه دی څرګند، هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره کار کړی تر خطر لاندې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف وایي لیزا اکبری په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره د خپل کار په اړه چاته معلومات نه ورکول. په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر په 10مه یو اعلامیه خبره کړې چې په دې هیواد کې مشتو امریکایي وګړو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده، او د ملګرو ملتو دفتر د حملو له ویرې د خپلو مامورینو امنیتي تدابیر زیات کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرالا ایالت کې روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه 3 ګولونه کړي دي. د ازادي راډیو پښتو خبري